the lobo le maidana
that was definitely out
hara uni le azadi radio lade uni program sara the support ladagara shor wawrai aw zwar tajruba kri
ورزش دا سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
د ازادي رادیو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو یو ور بیا از ما بختیار ساحل سلامونه ومني په دې ونیز سپورتي خبرونه کې به واوري هسپانیا د اروپا اتلانو لیگ پایلو به ته ورسیده په افغانستان کې د لیست ای کرکټ سیالي پیل شوې دي له مراکش سره د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله دوستانه سیالي کوي د میاشتې د غوره لوبغاړي جایزه له رحمان الله ګربز د هند جسپریت بومرا وګټله د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبه کوي او خزه لیدلې دي جیمز انډرسن خپله وروستۍ ټیسټ لوبلړۍ پیل کړې ده او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به د کرکټ چارو له مبصر فرهاد فدایي سره ځانګړې مرکه ولرو د اروپا د فوټبال د اتلانو لیگ له سیالیو کو د اروپا د ملتونو د فوټبال په تلولۍ سیالیو کې هسپانیې د فرانسې په ماتولو سره پیلو به تلار پیدا کړه دا لوبه د منشن په الینزا ارینا سټیډیم کې ترسره شوې ده د هسپانیې ټیم 2-1 لوبه ګټلې ده هسپانیې تر دې مخکې 3 واره د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ ګټلې ده د اروپا د ملتونو د فوټبال سیالیو په دویمه نیمه پیلوبه کې به د چهارشنبه په ورځ د جولای په 10 نیټه هالند او انګلستان نیمه پیلوبه ترسره کړي د دې لوبې ګټونکي به په پیلوبه کې چې د یکشنبه په ورځ د جولای په 14 نیټه کېږي له هسپانیې سره مخ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د څلورو لوبډلو ترمنځ په کندوز ولایت کې د لیست ای سیالیو ووم پړاو پیل کړی دی دغه سیالۍ چې د جولای په 10 نیټه په کندوز کې پیل شوې لومړۍ سیالي د هندوکش ستورو او پامیر لیجنز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي د هندوکش ستورو لوبډلې لوبډل مشر شرف الدین اشرف لومړنی لوبغاړی شو چې په سګنی پړاو لیست ای سیالیو کې سلیزه وهي هغه 16 منډې وکړي 95 توپونه ولوبول 8 او 4 ووهلې په سګنی لیست ای سیالیو کې 4 لوبډلې ځای پر ځای شوې دي او د لوبډلو نمونه هم تغیر شوې دي مخکې به دغه سیالۍ د 5 لوبډلو ترمنځ ترسره کېدې چې اکثره به د زونونو په نمونو نومول شوې لوبډلې وي په سګنی پړاو کې هندوکش سترایکرز ماهیپر سټارز پامیر لیجنز او میوان لوبډلې ګډونوالې دي د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې د معلوماتو پر اساس هر لوبډله به یو له بل سره دوه سیالۍ ترسره کړي چې په دې سره د یوې لوبډلې ټول ټال لوبې شپږ لوبې کېږي او د ګروپ دوه مخکښې لوبډلې به پایلوبه ترسره کړي ټاکل شوې ده چې د دې سیالیو پایلوبه به د جولای په 15 نیټه د کندوز په لوبغالي کې ترسره شي د دې سیالیو په تړاو درته د ځینو روزونکو لوبغاړو او کرکټ مینوالو غږونه او پیغامونه خپرو
بالکل لکه څنګه چې دلته په ګرمي ډیره زیاته ده زمونږ لوبې اکثره خارجي هیوادونو کې لکه سریلانکا بنګلادیش دوبۍ هلته هم دا شانتي ګرمي نو د یو له دې لحاظ نه ډېر ښه دی ځکه چې هغه هم ګرمې هیوادونه یي مونږ اکثره لوبې په ګرمي وخت کې کوو
ډېر مخکې م کړي ډومیسټک زه ورسره فرست کلاس کغو هم خو دا فارمټ بدل دی ون ډے خو دومره فرق نه کوي هغوی مالته هلته 2.5 هم کړي 3 هغې وجه چې ده چې هغه هر بال پېژني چې زه به هر بال دی هغه کومه طریقې سره ولوبوم ما سره اوس وکټ شته نه شته ما ته رن ضرورت دی نه دی زه سټرایک څنګه روټیټ کړم هغې سره دا ابیلیټي شته دا قابلیت شته چې زه څنګه سټرایک روټیټ کړم زه څنګه ګیپ کې شارټس ووایم څنګه اوس د ټیم لپاره کوم ضرورت دی نو هغه په قابلیت زه په خپل میډل آرډر کې وینم چې مونږ ته به یو خو
زه خپل زما په فکر باندې ډېرې سختې لوبې دي ځکه چې څومره سخت سیستم چې د افغانستان د کرکټ بورډ د ډومیسټک دی فکر نه کوم چې دومره سخت ځکه چې یو لوبغاړی دې حالت پورې راځي یعنی دی په هر پړاو کې ډېرې ښې سالۍ کړي په داخلي لوبو کې نو دلته راځي او دغسې څلور لوبډلې دي
چې دې کتل چې دی هغه تاسو ته معلوم دی چې هغه کوم لوز بال چې دی هغه بالکل نه پریدي هغه سرکل چې دا هغه بیسټ وی لکه څنګه چې په ورلد کپ کې تاسو ګربز ولې دا هغه خوبی لکه څنګه چې د نومن شاه دا اکرم نه زمونږه داس اوپن جوړې دا چې هغه لوز بال چې دا هغه پورا هټ کوي هغه پورا فینش کوي او کوم چې خو بال هغه ریسپیکټ کوي نو مونږ همدا سوچ دی چې مونږه دا جوړه چې کوم خو بال هغه ریسپیکټ وکړي کوم چې لوز بال دا هغه مونږ ته فینش کوي نو مونږ بس ان شاء الله مونږ امید لرو چې مونږه سٹارټم باید خې او مونږ به ان شاء الله سٹارټم خې میډل آرډر بم خې او فینش کوو
بالکل زمونږ ټیم کې لکه کیس چې دی محمد الله دی هغه کې دا ځنګړتیا وسته چې هغه په خلاین لین سره بالینګ وکي او مخالف ټیم بیټسمنان راګیر کی ځکه د ډیر کرکټ کړه دی او ډیر ښه بایستعداد لوبغاړي دی نو په دې باندې زه فکر کوم چې ان شاء الله کوشش وکړو زموږ سپین ډپارټمنټ هم دای چې دا بل مخالف ټیم ډیر رنګونو ته پرېنه
پاس بالران چې دی هغه ما په انټرنیشنل سطح کتلې ما په ایمرجینګ سطح کتلې دي چې هغه مونږ ته الته دی وطن په غبانې خبالنګ کړه ډومېسټک مونږ ته خبالنګ کړه وجه دا ده چې دوی خزې پیچ کوي خزې کې بولینګ کوي او دا غي زینہ کبال معمولین سوینګ شپ بیٹسمن ته خطر جوړي نو وسم زه امید لرم چې دلته کوم دوه ورځې مونږه پریپریشن کړای زمونږ بالران کوم ځای کې چې بال پیچ کوي کوم ځای کې چې بولینګ کوي نو امید لرم چې دلته مخالف ټیم د پر سر درد جوړ شي
ډیر مینوال راغلی اوس فعلا راځ د مونږه دلته باندې ولاړس او د لوب تماشا لپاره راغلی سو ډیر خوشاله زو چې لومړي ځل لپاره په کندوز کې د سیو غټه ټورنمنت جوړیږي او ډیر خوشاله یم او ډیر زیات مینوال د ګلبدین نائب ما سیور نږدې نه وینم
موږ ډیر همیشه په دراشه همیشه موږ سره دلته لوبي وکي همیشه موږ د خوشحال وساتي او دوه د خدای کامیاب لري ورورا او موږ مینوالي دي اندي الکان واندغه د ټیم د افغانستان د ټیم مینوالي او همیشه موږ خوشاله دواګان ورته کوو په هر وخت لوبه چې کوي موږ په خوشحالي کوم په ډیر اګه کیږي ورورا
سیاله ډیر زما ډیر فخ دي ډیر علاقه من دي کرکټ همیشه زوالم په هر میچ کې زم ډیر خوشاله يم کې دا پیل زل شي سیاله په شمال کې راغله دي او موږ ګورو
موږ په لومړي ځل په شمال کې راغستره سیاله ګورو او خپل لګ اتلان غورو تر نږدې نه تشویق کو او دغه ټول من اول ګوري چې دا دغه برکت ده چې دا په لومړي ځل موږ خپل اتلان د مينو د دې تشویق لپاره دا ټول خوشحالي سره سي او د خپل اتلان نږدې تشویق
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي
اوس له کرکټ ورزو د فوټسال سیالیو ته د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د مراکش له ملي لوبډلې سره یو دوستانه سیالي ترسره کړي دا به لومړی ځل وي چې افغانستان او مراکش د فوټسال سیالي ترسره کوي سیالي به د جولای په 10 نیټه د کابل پر وخت د شپې 10:30 بجې پیل شي د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس د غسیالي بهت ژوندۍ نشرات ونه لري د کرکټ نړیوال شورا د 13 جون میاشتې د غوره لوبغاړو په کاندیدانو کې د ازل افغان مخکخ تو په هون کې رحمان الله ګربز هم کاندید کړو هغه چې په 13 ورځ نړیوال جام کې مخکخ منډه جوړون کې وو لامدی عملات د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماند وو له هغه سره د هند لوبډل مشر روهیت شرما او چټک تو پچون کې جسپریت بومراه هم نوماندان شوی وو خو د رای ورکونکو د رایو پر اساس باندې جسپریت بومرا د جون میاشتې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله جسپریت بومرا چې د شلورز نړیوال جام په پایلوب کې او د پاکستان پر وړاندې سیالۍ کې هند ته بری ورکړیو د خېتو پچونې پر اساس باندې هغه د 13 شلورز نړیوال جام د پلیئر اف د ټورنمنت جایزه هم ګټلې و دا ویلو ده چې هر میاشت د کرکټ نړیواله شورا هغه لوبغاړي د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماندان کوي چې په هغه میاشت کې ښه کارکردګي کړې وي د کرکټ سوداګریز لیګونه د شلوریز نړیوال جام د سیالیو تر پای ته رسیدو وروسته سمدستي د سریلانکا سوداګریز لیګ او د امریکا سوداګریز لیګونه پیل شول په یاد لګونو کې د نورو لوبغاړو په څیر ګنشمیر افغان لوبغاړي هم اوس ځای پر ځای شوی دي او لوبکۍ لنکا پریمیر لیګ چې سکهال د 15 لوبډلو ترمنځ پیل شوی دی تر دې دمه هرې لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې دي
په یاد لیک کې د افغانستان تر ټولو مخکخ او مشر لوبغاړی محمد نبی ساحل د ډمبولا لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. دغه راز له نوموړي سره په دې لوبډله کې تازه له ابراهیم زدران سره هم د لوبېدو قرارداد شوی دی. دغه راز په دې سیالیو کې دوه نور افغان لوبغاړي رحمت الله ګربز او عظمت الله عمرزی هم سیالي کوي. رحمت الله ګربز په سګنی پړاو کې د کولمبو سترایکرز لوبډلې لپاره لوبه کوي. که څه هم هغه په خص سترایکري سره تر دې دمه لګیا دی، خو لای کومه د پام وړ پاړې نه ده ترسره کړې. هغه هر ځل تر شلو منډو جوړولو وروسته سوځېدلی وي. دغه راز بل افغان آل راونډر لوبغاړی عظمت الله عمرزی بیا د جفنا کینګز په لوبډله کې لوبیږي. هغه په یوې سیالۍ کې وکولی شو چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټي. عظمت الله عمرزی په یاد سیالۍ کې تر دیر شو زیاتې منډې کړې وي او خپلې لوبډلې ته دوه وکټې هم اخیستې وي چې د اغیزناک لوبغاړي جایزه یې هم پکې ګټلې وه. بل لور ته د امریکا میجر کرکټ لیګ سیالۍ هم پیل شوې دي. په یاد لیک کې د افغانستان څلور لوبغاړي لوبې کوي. راشد خان چې د مئی نیویارک په لوبډله کې سیالۍ کوي، لوبډلې تر دې دمه دوه سیالۍ ترسره کړې دي چې یوه یې ګټلې ده او یوه یې بایللې ده. په ګټل شوي سیالۍ کې راشد خان مخکخ ورته ښودونکی و چې درې لوبغاړي سوځولي وو. دغه راز کومه سیالۍ چې د راشد خان لوبډلې وبایلله، په هغې سیالۍ کې هم راشد خان د توپ وهنې په برخه کې ښځلېدلی و چې چټکې دیرش منډې کړې وې. بل لور ته بل افغان لوبغاړی نوین الحق بیا د ټیکساس سوپر کینګز په لوبډله کې شامل دی. هغه چې تر دې دمه لوبډلې دوه سیالۍ کړې دي او یوه یې بایللې او بله یې د ورخت له امله بې پایلې پای ته رسېدلې ده، تر دې دمه ښه نه دی ځلېدلی. دغه راز د افغانستان بل لوبغاړی نور احمد هم د سګنی پړاو میجر لیګ په سیالیو کې د ټیکساس په لوبډله کې اخیستل شوی دی، خو لا یې د پام وړ لاسته راوړنه نه ده لرلې. همدارنګه د لاس انجلس نایټ رایډر په لوبډله کې بل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل اخیستل شوی، خو هغه ته لا په هیڅ سیالۍ کې د لوبېدو موقع نه ده ورکړل شوی. دغه راز د افغانستان بل لوبغاړی فضل حق فاروقی بیا د انګلستان په ویټالیټی بلاست سیالیو کې په لوبو مصروف دی. هغه چې د ناټینګم شایر په لوبډله کې لوبې کوي، په یوه سیالۍ کې یوه وکټ واخیسته خو لوبډلې سیالي وبایلله. دا ویلو ده چې تر دې وروسته به ځینې نور افغان لوبغاړي هم په څو بېلابېلو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو سره بوخت شي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د ټیسټ کرکټ د فاست یا چټکو توپچونکو مخکخ توپچونکو جیمز انډرسن د وروستي ځل لپاره د ټیسټ سیالیو په لوبلړۍ کې لوبه کوي. هغه چې د ویست انډیز پر وړاندې خپل سیالي پیل کړې ده، دا به وروستی ځل وي چې جیمز انډرسن په ټیسټ کرکټ کې لوبیږي. جیمز انډرسن چې په ټیسټ کرکټ کې 200 وکټې اخیستې دي، د چټکو توپچونکو په قطار کې تر ټولو مخکې دی او د ټیسټ کرکټ د ډیرو اخیستونکو په لیکه کې بیا تر متای مرلیدرن او شینوان وروسته په دریم مقام کې قرار لري. جیمز انډرسن چې اوس 34 کاله عمر لري، هغه د انګلستان لپاره په 100 ټیسټ سیالیو کې 348 پاړې ولوبولې، 3900 توپونه غورځولې دي، 18,569 رنزې ورکړې دي او 100 وکټې اخیستې دي. هغه په ټیسټ کرکټ کې له دې عمله ډېر زیات مشهور و چې په ډېر ډیسپلین سره به توپچونه کوله. جیمز انډرسن که څه هم 194 ورځنۍ سیالۍ هم لوبولې دي او 298 وکټې اخیستې دي، خو تر ډېره پورې خپل کیریئر د ټیسټ کرکټ لپاره ځانګړی کړی و. دغه ټیسټ کرکټ چې د انګلستان په لارډز لوبغالي کې پیل شوی دی، 15 ورځې به دوام وکړي او تر دې ټیسټ سیالۍ وروسته به ویست انډیز او انګلستان دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. دا ویل ده چې یادې سیالۍ د ټیسټ چمپیونشپ اړوندې لوبې دي. د شلوریزو سیالیو نړیوال اتل هندوستان تازه د زیمبابوې هیواد پر وړاندې ماتې خوړلې ده.
د جولای په شپږمه نیټه د زیمبابوې ملي لوبډلې وکړای شول چې د 13 منډو په توپیر هندوستان ته ماتې ورکړي. یاد سیالي چې د زیمبابوې په پلازمینه هراره کې ترسره شوې ده. زیمبابوې 115 منډې هدف ټاکلی و چې هندوستان د 102 منډو تر جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. که څه هم په دې سیریز کې د هند اکثر ځوان لوبغاړي سیالۍ کوي، خو بیا هم دا بریا د زیمبابوې لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي. دغه راز په دویمې سیالۍ کې چې بیا د جولای په 9 نیټه ترسره شوه، هندۍ لوبډلې د 100 منډو په تفاوت زیمبابوې ته ماتې ورکړه. په یادې لوبې کې د هند لپاره ابیشک شرما سلیزه وهلې وه او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. دواړه لوبډلې به درې نورې سیالۍ هم ترسره کړي چې د جولای په 10مه، 13مه او 14مه نیټه به وي. بل لور ته د هندوستان د کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلي دي چې د ملي لوبډلې د نوي روزونکي دنده یې پخواني لوبغاړي گوتم گمبھیر ته سپارلې ده. گوتم گمبھیر چې په آی پی ایل یا د هند غوره لیګ په سیالیو کې د پورستی ځل د کلکتہ نایټ رائډرز لوبډلې په تلولۍ کې مهمه ونډه ترسره کړې وه، د نړۍ د کرکټ د څارونکو پام ځان ته راړولی دی. هندي کرکټ بورډ هم چې له خپل پخوانی روزونکي راهول ډراوډ سره یې قرارداد پای ته رسولی دی، د نوي روزونکي په توګه یې گوتم گمبھیر ټاکلی دی. ټاکل شوی چې گوتم گمبھیر به د جولای په 20مه نیټه له لوبډلې سره یوځای شي او خپله دنده به له سریلانکا سره د 3-5 ورځو سیالیو په لوبلړۍ کې پیل کړي. اوس وروستی خبر درته لرو. وروستی خبر مو هم د افغانستان د فوټبال په تړاو دی. د افغانستان د فوټبال تر 10 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا د کافا په اتلولیو کې 2 ماتې خوړلې دي. افغانستان خپل وروستۍ سیالي تاجکستان ته 1-0 په مقابل کې بایللې ده، خو تر هغې وړاندې قرغیزستان ته 4-0 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د ویلو ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په دې وروستیو کې ښې لاسته راوړنې لرلې او د فوټبال د لوبو څارونکي وایي چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په ډیرو مهمو نړیوالو سیالیو کې ولوبیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دویمه نیمایي کې یو، او په دې برخه کې به د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لورې په پیل شویو لیست ای سیالیو درته ځانګړې مرکه خبره کوو. د مرکې میلمه مو فرهاد فدایی دی او نور په خبرونه کې واورئ. فدایی صاحب، لومړی پوښتنه دا کوم، د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د لیست ای سیالۍ 9 پړاو د جولای په 10مه نیټه پیل شوی، که مو څارلی وي څه مو پکې نه وي ولیدل؟
په کرکټ کې تر ټولو مهم پړاو د هر هیواد لپاره د هغوی کورنۍ کرکټ دی. د کورنۍ کرکټ نه موږ کولای شو چې د ملي لوبډلې لپاره غمی او د ملي لوبډلې لپاره راشد خان او نبی او رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران او د نورو غټو لوبغاړو په څیر باندې لوبغاړي را پیدا کړو. موږ پوهیږو چې د لیست ای سیالۍ هم دا ځلې په کندز کې په لاره اچول شوې دي. دا ډېر ښه خبر، ځکه داسې کرکټ لا نورو زونونو ته ور روان ده. د کابل نه علاوه او د ننګرهار نه علاوه اوس په خوست او په کندهار او کندز کې دغسې غټې سیالۍ په لاره اچول کېږي. دا به د انشاءالله د کرکټ د ودې لپاره او د کرکټ د پرمختګ لپاره ښې پیلامې ولري.
یو نیوکه چې د کرکټ څارونکي کوي هغه دا ده چې کرکټ بورډ ځینې پخواني نومونه بدلوي، لکه د غازی امان الله خان لیست ای سیالۍ هغوی تر ډیره پورې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې دا نوم نه استعمالوي، او دغه راز دغه زونونه دغه لوبډلې د زونونو په نومونو وي، لکه سپین غر، مسانک، بوست، امو او بند امیر. خو اوس یې د لوبډلو دا نومونه هم بدل کړي دي. ستاسې لاندې دا ښه کار دی او د دې دلیل څه کېدای شي؟
دغه پښتنه ډېرو دوستانو سره داسې مخکې به 15 لوبډلې ولې د زونونو په کچه باندې د زونونو تر نوم لاندې به دوی لوبېدلې، اوس دوی 4 لوبډلې ته دا رقم کړي دي. زه فکر کوم چې هر اداره خپله تګلاره لري. کرکټ بورډ هم ځان دغه تګلاره غوره کړې ده چې ګواکې د 15 پر ځای 4 به ښي
او دسی په موږ په کیفیت باندې زیاته توجه وکړی شو. زما ذهن ته دسی خبره راتللی شي چې که چیرته موږ دا په څلورو لوبډلو باندې کموو نو دا دسی زیات سینیئر لوبغاړي به په لوبډلو کې ځای پیدا کړي او د نورو لوبغاړو سره ترڅنګ به دوی وکړی شي چې هغوی ته زده کړه ورکړي او هغه نړیواله تجربه چې هغوی لري نوي ځوانانو سره شریکه کړي. خو دا به لیدل کېږي ځکه چې مخکې مونږ هغوی داسې پنځه لوبډلې به ولې اوس دا په څلورو لوبډلو کې دوی راکم شوي دي. نو د دې پایلې لیدلو ته او د دې هغه پرتله کولو لپاره چې ګواکې پنځه بهترې وي که اوس څلور ښې دي وخت به اړتیا لري چې تر څو بیا موږ د دې نتیجه وکتلی شو. خو واضحه خبره ده چې د کرکټ بورډ ادارې دا تصمیم ځکه نیولی ده چې دوی غواړي چې ډېره توجه کیفیت ته وکړي او داسې فکر کوي دوی خپلې تګلارې سره سم سي کېدای شي داسې کیفیت لا هم پیاوړی شي. خو دا د هیله نه وي چې د افغانستان د کرکټ لپاره کورنۍ کرکټ ډېر زیات مهمه ده. نو هیله ده چې انشاءالله هغه تګلارې او پالیسیگان سے افغانستان دے کرکٹ بورڈ ادارہ جوڑی انشاءاللہ خی پائلی ولری او پٹھو لگے دے افغانستان کرکٹ سرمست پکی اوسی
دارا تا ویلی شی چی دے لسٹ ای سیالیو مهم زنگڑن اچھا دا او دے دی سیالیو ارزخت پچھا کی دے
دے لسٹ ای سیالیو ٹھولو نغٹ زنگڑن از مال پارا دا غد سی دے کے دے افغانستان دے ملی لوگ ڈلے لوگ غاڑی زنگڑی توگا دے افغانستان دے پنځو سوریزو سیالیو د ملي لوبډلې لوبډل مشر سي بریالۍ نړیوال جام یې ترسره کړ او د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې افغانستان وتوانېد چې چمپیونز ټرافي یا د اتلولې سیالیو لپاره لاره پیدا کړي. پکې لوبیږي رحمت شاه زرمتی سي د افغانستان د بیټنګ غټه ستنه ده او د ملا تیر ده هغه په کې لوبیږي. همدار از نور پیاوړي او با تجربه د افغانستان لوبغاړي په کې لوبیږي. نو نوي ځوانانو ته دغه زمينه برابره ده چې د تجربه کارو د افغانستان لوبغاړو سره یو ځای تر څنګ دوی لوبي وکړي. هغه د فشار حالت یا پرشر کنډیشنز کې دوی زده کړه وکړي او انشاءاللہ دی افغانستان لپارا دی کرکٹ راتون کی. نو دا ټول نغټه خبره ده دی مال لپارا پکې اوس خو دی سیالی پایل ده میدل کی کی بسی څوک پکې ښه کارکردگی کوي. مهمه ده سی انشاءاللہ دی دغه سی کورنی کرکٹ څموږه پیاوړي لوبغاړي پیدا کړی شو سره دی دی سی دی لسټ سیالی روان دی. هیله ده سی شلوریز فارمټ شپږیز سیالۍ هم راتلونکي میاشت کې پیل شي او همدارس نور هم کورنۍ کرکټ پیاوړی شي تر څو د افغانستان کرکټ په ټوله کې وده وکړي.
یو بل نیوکه چې اکثره کېږي د لوبغاړو د غوره کولو په پروسس خلک ډېرې نیوکې کوي ویل کېږي تر ډېره هغه لوبغاړي انتخابیږي چې یو ډول نه یو ډول ښې اړیکې په کرکټ بورډ اداره کې لري. تاسو په دې لوبډلو کی داسې چلی دلی یا خلکو سره منئ چې داسې انتخاب به شوی وي؟
ګورئ د افغانستان کرکټ بورډ ورته یو پروسه په لاره اچولې ده او لوبغاړي سیدي باید دغه پروسې له طریقه مخته راسي. موږ تاسو پوهیږو چې کورنۍ کرکټ کې خپل ځانګړي پړاوونه شته دې لپاره چې څنګه یو لوبغاړی کولی شي مخته راسي. نو خامخا چې هغه لوبغاړی استعداد لري انشاءالله د هغه استعداد مخه څوک نشي نیولی ځکه چې په مختلفو کچه باندې سیالۍ بیخي ډېرې کېږي او فرصتونه بیخي ډېر برابرېږي دې لپاره چې یو پیاوړی لوبغاړی خپل استعداد وښيي. نو خیر انتقاد خو په هر اداره باندې کېږي او هر چیرته انتقاد کېږي اکثره سالمه انتقاد هم وي او غیر سالمه انتقاد هم وي نیوکې کېږي. نو زما خپل شخصي نظر دا ده سے کہا کسان استعداد لری انشاءاللہ غوی دی استعداد پٹن پات کی گیا خام خواب لارا پیدا کیا او ٹولا نڑے او مگو تاسو بے گورو بیا ہم زتے کرا رہا ہوں سے دی کورنی کرکٹ پا چوکار کی کہ مگو تاسو ورطا او گورو دی اکاڈمائی او کچھ نہیں کہ او گورو سے آگا اکاڈمائی سے کرکٹ بورڈ سارا سب تی او گوی پا خپل منز کے سیالے کی او ہم داراز آگا کم جوڑخت سے پا افغانستان کے ستا ډیرو زیاتو لوبو زمينه ستاسو هغه کې لوبغاړي کولای شي خپل استعداد وښيي او ان شاء الله مخته راشي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو بل نیوکه دا و چې یو شمېر افغان لوبغاړي د کورني کرکټ پر ځای تجارتي لیګونه لوبوي. ستاسې له انده تجارتي لیګونه لوبغاړو ته اړین دي که دغه ډول کورني کرکټ ته باید راشي؟
تجارتي لیګونه چې دي هغه هم د لوبغاړو لپاره ښه دي، ځکه چې تجارتي لیګونه چې هغوی ډېره زیاته زده کړه کوي او په ضمن کې یو مالي ملاتړ هم په ټوله کې د کرکټ لپاره په افغانستان کې لري، ځکه چې نه تنها هغې چې لوبغاړي ګټه اخلي بلکې هغه کومې پیسې چې دوی د خپل د فیس نه افغانستان کرکټ بورډ ته ورکوي بیرته د افغانستان د کرکټ په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي. خو دا یو انډول ده چې باید په نظر کې ونیول شي چې څومره تجارتي لیګونه کېږي او په ضمن کې څومره ډومیسټک کرکټ یا کورني کرکټ کې دغه لوبغاړي باید ولوبېږي، ځکه چې د همدغو لوبغاړو تجربه بیرته اړینه ده چې د ځوانانو سره هم شریکه شي، هغه پرشر کنډیشنز میچ کنډیشنز کې هغوی راسي او ورته وښیي چې نوي لوبغاړي څه باید وکړي تر څو دوی لوبې په ښه شکل باندې فینش کړی شي. مونږ په یاد دي چې اول وختونو کې د افغانستان غټه ستونزه دا وه چې مونږ به لوبې نسبې فینش کولای، لوبه به مو بېخي ډېره رانږدې کړله، ګټلو ته به بېخي رانږدې ولو، خو متاسفانه چې بیا به مونږ آخر کې هغه لوبه ونسوه ګټله. په تېره کې اوس مونږ ګورو الحمدلله چې مونږ لوبډله پیاوړې شوې ده او لوبه فینش کولای شي. همدغه تجربه چې مونږ تجربه کاره لوبغاړي لري باید ځوانو لوبغاړو سره د کورنی کرکټ په چوکاټ کې شریکه کړي. نو دا یو انډول ده چې باید په نظر کې ونیول شي. تجارتي لیګونه خپلې ګټې لري خو کورنی کرکټ ډیر مهم ده او د هر ملک د کرکټ د ودې لپاره یوګوی کورنی کرکټ ده. څومره کورنی کرکټ پیاوړی، څومره د موږ لوبغاړي لیست ای لوبي وکړي، درې ورځنۍ سیالۍ وکړي، څلور ورځنۍ سیالۍ وکړي، هغومره دوی پیاوړي آماده کیږي تر څو د افغانستان استازولي په نړیواله کچه باندې انشاءالله وکړي.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغاړو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
وما ورس دا ونی مهمه پیښته کته
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی مهمه پیښته له متفاوت زاویې د ازادۍ ځنګړې ومه ورس کې هر کله کو. نن خبرې کې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په یوه واړه کلی کې وری، خو خلک یې څنګه ژوند کوي لدی مخبرو. په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د ښکلا له سیالیو مهم خبرو او له دې هم خبرې چې طالبان غواړي افغانستان کې د پوستخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتابه انقلابی مبارز ګیلمن وزیر د لسګونه زره ماتمی ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وایي د لسګونه زره ګزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکي ګزار ورکوو.
منظور پښتین سوړو کې پورې تاسو ولې چې هغه ډېر د حوصلې او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی او دغه ملګري چیرته په داسې حال کې چې خلک غفلې خلک غوسه دي د خلکو راپارول ډېر آسان دي ډېر زیات ویډیا دي. خو بیا هم دا یو میچورټي د سیاسي د چې کله خبرې کوم هلته په پاکستان کې د خبرې الله سره وچ دی سیاسي میچورټي دا ډېره زیاته ده. خو دا زغم هغه وچ تاس کله پورې امکان لري دا برداشت اخر تر کله پورې امکان لري.
یو شهادت یو قرباني یو حادثه دلیل دی چې یو ملت یو قوم یو په لویه پیمانه وډر راپور د سیراوي کس یو خپل ها واخ خان افدا باد دی د دې په ټولو ځوانانو مینا په دوه شاولي او دا به یو حرکت لار جوړي.
موږ ګلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه بولنه نه کوو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست جابر ریاست او ایسای ته د غاړې ټوک جوړو.
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایي له تناقض ډکو امرونو بندیزونو پالیسیو او د خلکو په کارونو کې کار لرلو یې ولس ویرولی. طالبان وایي شریعت پرې پلی کوو او دې کار کې مراد نشته.
داسې اجراءات ترسره کېږي که د امر بالمعروف د مختصرینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کېږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د مختصرینو چې هغوی د امر بالمعروف باندې خبر نه دي او دوی نه ترې خودسرانه داسې کړی ترسره کېږي چې هغه د امر بالمعروف پر ځای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
لومړی د پوهنتونونو مثلا د نجونو د هلکانو په سینفونو کې پردې وځړولې بیا سره ټولګي جلا کړل او بالاخره د دوی د مداخلې په اساس بالاخره د دوی رهبري پرېکړه وکړه چې بیخي د نجونو په مخ زده کړې وتړي. په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی. په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي دا لباس داسې دی دا د څیره داسې ده.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان پاکستاني خارجه وزیر له لوړپوري پلاوي سره کابل ته ځي. دین مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي خو خبره به ورسره د عزم استحکام د عملیاتو په بریا کوي.
مهم ذکر وي چې دا د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو کې تعلقاتو کې مشکلات دي بد اعتمادي ده د پاکستاني طالبانو په موضوع باندې نو پاره هغه حالات ته وګورو نو بیا مهم دی ځکه چې دغه بد اعتمادي خرابو تعلقاتو تګ راتګ هم اغیزمن کړی دی.
بیا هم ستنی مشي د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نورو ټولو ولسي او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیر ونې برید غندلی او داغه په مړینه یې خواشینی ښودلې ده. طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دوی به په دې پیښه خپل دریز د پاکستان په چارو کې د نه لاسوهنې په بهانه روښانه نه کړي خو پخوانی ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله خان حمدالله محب حنیف اتمر فضل هادي مسلم یار فضل محمود فضلی ضیا الحق امرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین دادفر سپنتا په دغه پیښه خواشینی ښودلې ده. دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز راشد خان محمد نبی فضل الحق فاروقي رحمت شاه او نور هم د هغه صحي وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ خو ګیلمن وزیر له څو ورځنۍ کومه وروسته د ژوند پور پرې کړ. سویلی پښتونخوا کوزه پښتونخوا او اوسنی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیر ونی د یو ډلهیز برید په ترڅ کې ټپي او څو ورځې وروسته په روغتون کې ساور کړه.
زما په قتل کدا نور نړۍ چوپ د خیر دی خو مسلمان زه خو ستا د کلمې ورور یم او زما پر لاش په دومره ویر وی چې توبې به باسي ځکه چې زه د شپږو خویندو کشرۍ ورور یم.
کته هم ډېر دروند ټکی دی زما د خلینا وطل ډیر مشکل دی خو ګیلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ او څو واری پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړه او په ورستیو کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سخت پالیسیو نیوکه هم کړې وي. د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لرګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلي. د منظور پښتین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندې پاتې نشو. د منظور پښتین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکي قاتلین استول شوی چې مخکې د دغه سی بریدونو ټریننګ ورکول شوی دی.
هغه وخت کې مزغه چې و هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوندې کول چې هغه یو یو ناممکن ترین کار وہ خوب منظور پشتین پختون تحفظ موومنٹ دا ملګرو دوستانو بیا هم حد الامکان کوشش کو چې نور ڈاکٹرز نور دنیا نور ٹیکنالوجی نور وسائل قدرت او خدای او دعاګانې ست طریقه آغا مړه بازګر اجوندی کی خپل کوشش هر ممکن وکړه زما چې کوم معلومات تھی یا هو په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړې نیرو سرجن سره رپورٹ چې ولېګل یو ځل بل ځای ته هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده
کوم ځای کې دغه واقعیا شوې وه هغه ځای کې چې کوم د سی سی ټی وی کیمرې لګېدلې وې هغه هم خرابې دي. نو دغه معلومیږي چې دغه کار د ریاست په مرضی شوې دی بل کې ریاست ملوث دی اوسه پوره د گرفتاری نه ده شوې نه داسې څه موومنټ شوې دی داسې په حرکت کې اوسه پوره یوه اداره هم نه ده راغلې.
بلخوا د هغه درنه جنازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساري وه د پښتنو په څو لویو ښارونو کې د پی ټی ایم د پلویانو لپاره د وروستي دیدن په مخه کې ښودل شو او نن خاورو ته وسپارل شوه.
خانه خواه ده مبارزه په ځوانانو باندې پښتنو ځوانانو باندې ډېر زیات اثر لري. معمولا په تاریخ ښودلی ده کله کله یو شهادت یو قرباني یو حادثه دلیل د دې سي چې یو ملت یو قوم یا په لویه پیمانه او ډله راپورته سي راوي کس یو خپل حق واخلي. خانه خواه دا به د پښتنو ځوانانو وینه په جوش راولي او دا به یو حرکت لاره جوړوي. اما داسې متاسفانه طالبان په دې چوب کې دا شک و شیوې جوړې چې په طالبانو کې ځینې ډلې شته چې هغه پنجاب ته ډېر زیات درناوی کوي ځکه پنجابیان مخالف دي پی ټی ایم یا په ټوله کې د منظور پښتین دي پښتنو د غورځنګ مخالفین دي. دا کار باید ونه کړي خپلواک هېواده توګه مند دي او لر او بر چې یوه بانده دوی ته باید زیاته پاملرنه وکړي او دا خپله خاوره خپل ملت باید خپل فکر وکړي.
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې غوړه ګوله نه لګو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست د جابر ریاست او ایس آی ته د غاړې توپ جوړو. موږ ایس آی یا پنجابی ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بے ګناه انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسی او بیا دې پر شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورنې غورځنګ هر ملګری دا چې پښتونخوا وطن کې دی موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ دپاره خپل سرونه په لاس کې راخیستي دي. ګیلمن وزیر په دې ډېر ښه پوهېدی چې ما به خامخا یو ورځ وژني. ارمان لوني په دې ښه پوهېدی چې ما به خامخا یو ورځ وژني. تاسو ولیدلی چې ارمان لوني هم شهید شو، عثمان لالا هم په دې ښه پوهېدی، عثمان لالا شهید شو، سردار عارف شهید شو، ګیلمن وزیر شهید شو. دغه ټول ملګري چې زموږ د شهیدان شوي دي دا بالکل پر یو ځای لګېدلی دي، هغه ځای چې بالکل و بیا د پورته کېدلو هیڅ امکان هم نه وي. هغه دغه ځای یو پروفیشنل کلران کولی سي، دغه د ایس آی جاسوسان کولی سي.
هر څه کوڅو هر څه حالات دي د بیننګي خو نه یاري شي
نه خود نه کی بیننګي سره خدای دې بیننګي نه وکو.
هغه باید دسې نه وای تللی، په دې ځوانۍ باید دسې نه وای نامراد شوی، ځکه چې د قوم لپاره ستاسو دپاره یې قرباني ورکړله. بس ستا په بېلتون دومره غمجن یم چې خط نه لري په ماشوم زړه داسې خوږ من یم چې خط نه لري.
او وروسته لاغې چې ازادي رادیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سرې میاشتې ټولنې د رئیس او مرستیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل، د طالبانو حکومت د دغې ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سرې میاشتې ټولنې مرستیال ملا نورالدین ترابي په مکررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډېر تړاو ساتي. د دغو مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سرې میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي وو چې ملا نورالدین ترابي د دل غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک یې ترسره شوې مقررې باطلې دي. بل خو د کانون او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اونخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبول له خبر خبرې دوروسته هم خاغله دلاور د یو درجه تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سری میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللې، خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان کانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وایي د دغه وزارت لخوا له بشري حقونو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات، په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د نااټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړې او د دوی په ژوند یې اغېز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول، له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز، د ښځو په کار او سوداګرۍ بندیزونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینهو په ظاهري بڼه انتقادات، د قلون په استعمال او موسیقۍ بندیز، د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو نمانځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوي دي چې د یو نامه راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د عملي کولو څرنګوالی، د اوسنیو چارواکو له لوري د شکایتونو د اورېدو نه موجودیت، او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور ته خبرګون ښودلی دی. دغه وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي، دوی پرې د بندیزونو لګول باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه بې بنسټه ادعاوې ردوو. په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباعو، هغه کنارینه او یا هم ښځینه وي، شرعي حقوق تامین شوي او له ټولو سره شرعي برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. له یونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
په اوسنۍ حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالی د وجې نه او همچنان د قانون د نشتوالي د وجې نه او د بالمعروف فقه د په پام کې نه نیولو له کبله داسې اجراءات ترسره کیږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې هغه د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دی او دوی نه ترې خود سره نه داسې کړې تسنه کیږي چې هغه د امر بالمعروف په ځای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی، په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده، دا زنانه ولې دا سره د کور نه راوتلې ده. د ښار ښکلا نقش نگاری، د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ، ریاست او د ښاروالیو ګډ کار دی، لیکن دوی هغه څه چې ښار ښکلی کوي هغه زیانمن کړل. د ښار ښکلي دیوالونه یې په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شعارونه یې ولیکل. دغه وزارت چې دی دا بالاخره د دوی د پښو دپاره تبر دی، دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان
تباکي
او هم افغانستان
تباکي. او دا ښکاری چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرۍ د سړخت پر خوا روانې شوې چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانون افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غزولی او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوی استولو اعلان هم کړی دی. خاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي، افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخته ځي، ځکه د ده په خبره ګاونډیان نشو بدلولی. خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي خاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې دا سم وي چې یو سفر به ټولې مسلې حل کړي ځکه پاکستان کې د ٹی ٹی پی موضوع تر څو پوری وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به ښه شي او پاکستان کې تلفات زیات شوي دي امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حمله شوې دي په هغې کې په خیبر ضلع کې دغه رنګې په وزیرستان کې او نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختولی شوي پولیس او یو فرنټیر کور والا هغې کې دوه وژلي شوي دي نو بهرحال یو چیلنج به وي لیکن زمان زد داره که بیا هم سفرون وین و بیا مخامخ اندیخنو تا لار سمیگی چی شریک شی
دا چه وزیر خارجه ده پاکستان هم اسرازی ده دیتا مجور پدیس ده غتل چه ده پختانو بلوچ سیمه که دی ازم سکان پنوم عملیات تساره که باردا چه پختانه لار پختانه معمولا کوز پختونخوا هم غیق پورتا که چه دی بدا سکار بنه که بلوچار هم و خطار ور که او دولت ده امارات اسلامی طالبان و وزیر دفاع هم ویلی که چه ری تعرض کی دم پخار آمده بیا موږ به تفاوت نه پاتې کړو نو دا مجبور است چې راسي خبر اترو ته خبر اترې کی دي نورې ستونزې هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نور ناندرې چې دي ٹی ٹی پی ٹی ٹی پی ٹی بخروا ٹی ٹی پی او نور مسائل به هم حل سي د مذاکره او د خبرو اترو لار نه دا خواجه
بلخوا کابل ته د خپل پلاوی داستول په درشل کې پاکستان لاغه هوا ده د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې دغه خبره پاکستان رسمن نه دی اعلان کړی خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تایید کړی او په یوه اعلامیه کې ویلي د دغه کمشنری مشر فلیپو ګرانډي پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې لاغوی دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده دې هم وغځي ځینو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي
ګوره د مهاجرینو چې کوم مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره نکم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې سوال لکه یا شوي دي د هغوی د دغه کار چې کوم پی او آر کارډ هغې سره دی د هغې موده کې د یو کال توسی شوی دا غزوالی شوی دا موده تا دراتون که کال بودر پیجی بیشتم تر جون دا درسم پوری دا منظر داره چه دا یو خو گام ده زکا پاکستان با اکثر دا دریو میشتو لکا موده غزوالا او سره دا دی چه دا راجستر افغانانو یا چاسو چه افغان سیتیزن کار دی دا غی پالا بانه پاکستان سو پریک کنه دا کلی چه اگوی یو باسی یا شری خو چې کوم پاکستان د بی اسناده ورته دی وایي یا ناقانونه ورته وایي د هغې په اړه چې کوم په 13 اکتوبر کې دی یو پالیسي دن کړه چې هغې به ځي او 15 لکه شاوخوا ویل کېږي پاکستانیانو چې هغه تللي هم دي نو په دې څوک چې راجستر دي پی او آر کارډ والا افغان سیټیزن کارډ والا په هغې باندې هم یو فشار و چې او ځینې پکې تللي وو بیا د هغې وروسته لیکن اوس به هغوی ته یو اطمینان وي لکه کم از کم د یو کال لپاره
او که څه هم د ګیلمن وزیر ژوبلېدا او مړینې له خلکو دا موضوع هېره کړې ده خو طالبانو تېرونۍ په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څلي لګول شوي وو وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نورو بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللې تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلی د دغه سرحدي خارګوټي د ښاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخ یې د امان الله خان او په بل مخ یې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو تصویرونو وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنګ شیندل شوی او له هغه وروسته له څلي څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوي او پرې د طالبانو د حکومت خپل شعارونه لګول شوي دي په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې له دغو تصویرونو څخه د تور رنګ په پاکولو بوخت دی راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی و او له یو ورځني بند وروسته یې بېرته خوشې کړی دی په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو په خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي
دغه تصویر یا دغه څلی دپاره موږ نهایت هلې ځلې وکړې ګرد افغانستان کې یو هنرمند و چې هغې د کاشي له میده ټوټو نه تصویرونه جوړولی شول. هغه مونږ پیدا کړه په مزار شریف کې. هغې دا هنر له ایران له ځان سره راوړی و، په ایران کې زده کړی و، او په ډېره خواري په یوه اونۍ کې دغه څلی مو په هغه نهایي کاري فشار سره جوړ کړ. د دې دپاره خوختي ځانګړې خښتې وې، هغه هم په کابل کې په یوه کارخانه کې پیدا کړې. همدارنګه په ډېر کم مصرف سره، لیکن په ډېر کم وخت کې، په ډېرو کم امکاناتو سره، د ډېرو هغه نهایي مینې او خلوص سره دغه څلی مونږ ورغولو. دا د لر او بر افغان ولس د وصل نقطه وه. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر انځورونه په دغه څلي کې ورنګول شول. هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو. د خپلواکۍ د څلي رنګونه تور شول، لیکن د دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به
تیرونه. د ټولنیزو شبکو بحثونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انځور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونې برید ور اخوه. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته رواندا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کېدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنېدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني مهاجر افریقایي جزیرې رواندا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستیو ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو یې رواندا ته انتقال کړي. خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخې اوبه توی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل، خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لویه سره یو داسې پریکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د رواندا بدترینو شرایطو سره لاس وګرېوان نه شي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع دا هم وه چې د طالبانو حکومت افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړي، خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکې د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خپرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د هلکانو نجونو د شپې ورځني یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې ده لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکی دی. دغو څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړې دي، خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله اکسپانه لیکلي بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې اکسپانې باندې بیا ځلې خپور کړی دی. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوستخانې چې حتی په پرمختللې نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی، په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و، خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانې د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانې د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوست اداره وایي په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ ترسره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالۍ او حتی نورو استوونو چاره اسانه او چټکه شي. دا مهال د افغانستان پوست په ټول هیواد کې له 300 څخه تر 500 پورې څانګې لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورټ او د موټر چلولو جواز د ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هره ورځ له دغو څانګو څخه تر 1500 پورې پاسپورټونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیوری انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انسټاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیره شوه چې له منځه یې کینزا لیلا انتخاب او جوړونکو ته یې 40,000 ډالر انعام ورکړل شوی دی. دغه ماډل چې حقیقي نړۍ کې نشته خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بورډ تیار شوی له خلکو سره چټ هم کولی شي او په دغه چټ بورډ کې خبریالانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري خو خوشحاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلې مجازي میرمنه انتخاب شوې ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي ماډل انځورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انسټاګرام خبريږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکینزا لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي ماډل آنی کیډیا او پرتګالی مجازي ماډل اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي. او باران د خدای تعالی غه رحمت دي چې افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال مونږ نه کوي. خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیځ ایالت میگھالیا کې پروت د چې په اوسط ډول د کال یو لزره او اته سوا درې او ملي متره باران پکې وری. حتی دا سم شوی چې په 1950 کال کې هلته د کال شپږ ویش زره ملي متره باران وریدل. د موسم رام معنا دا ده چې د یخو کارنو ځمکه او دلته رښتیا هم موسم ډیر یخ وي. په دې کلی کې بارانونه له اپریل نه تر اکتوبر پورې زور او شور کې وریږي. تر دې حد چې هلته د 2022 کال د جون په 1.5 ورځو کې له 0 ملي مترو زیات باران وریدل. حال دا چې په همدی کال او همدی میاشت کې د اروپا په ټول پولند هیواد کې 100 ملي متر باران وریدل. په دې کلی کې د بنگال خلیج مونسونی هواګانې د جګو کمرونو له امله زیاتې ټکرې خوري او همدغه خندونو یاد کله پورا باراني ګرځولې ده. د دې ځای خلک د باران موسمونه پیژني او وړاندې له وړاندې ورته د بامونو ترمیم کوي، لرګي راټولوي او د څو میاشتو خواړه ورته راټولوي. نو په همدې سره د نن ووم ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ د ازادي راډیو په چپو او پاڼو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ځانګړې ووم ورځ له سید شنواری سره مه هېروئ.